کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ واشنگتن دی. درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم. نن د چهارشنبه ورځ ده او د 1395 هجري شمسي کال د عقرب 15 نیټه ده چې د 2016 میلادي کال د اکتوبر 26 نیټې سره سمون خوري. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي او په کابل کې د سهار 6 بجې کیږي. د مهمو خبرونو غټ ټکی:
د افغانستان جمهوري ریاست په یو اعلامیه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال دوستم په وروستیو سرګندونو غبرګون خوله. د روسیې د پوځ یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې هغوی د سوریې په خار هله باندې بمباری ودرولې دي او ډونالډ ټرمپ د هیلری د سوریې پلان په هکله ویلي دي چې دا به دریم نړیوال جنگ پیل کړي.
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر آش کارټر ویلي هیله لري چې په سوریه کې به د داعش د غټو مرکزونو د نیولو لپاره د موصل په شان عملیات پیل شي. کرملین د لویدیځو قدرتونو سره د خپل معلوماتي جنگ په لړ کې د هیکرانو یا کمپیوټري داړمارانو یو ماهره ډله جوړه کړې ده چې مسکو نه فعالیت کوي. په دې اړه به د مسکو نه د امریکا غږ د خبریال رپورټ واورئ. د بشري حقوقو یوه نړیواله موسسه وایي چې په ترکیه کې د ناکامې نظامي کودتا په تعقیب ډېر زیات خلک په محبسونو کې شکنجه شوي دي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کوټه کې د دوشنبه د ورځې د مرګاني برید مسؤلیت قبول کړی دی. وسبا نظرانه یوسف زی خبرونه درته دروړی.
السلام علیکم. د افغانستان جمهوری ریاست په اعلامیه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په ورستیو سرګندونو غبرګون خوله وایي چې دا ډول خبرې د هغه د موقف او شان سره نه خي. د ارګ اعلامیه وایي په داسې یو حالت کې چې نړیوال د کابل سره همکاري او مرسته کوي او حکومت په نړیواله کچه د افغانستان د اعتبار په جوړولو بوخت دی، د جنرال دوستم دا ډول خبرې د اساسي اصلاحاتو مخه نیسي او د هیواد دښمنانو ته د غلطې استفادې زمینه برابروي. د امریکا د دفاع وزیر آش کارټر وایي چې احتمال دی د اسلامي دولت د ډلې دوه قوي مرکزونو په خلاف نظامی عملیات یو بل ته ورته وي. په دې حکله باندې د امریکا غږ د خبریالې لیزا برایټ رپورټ اوري.
د امریکا د دفاع وزیر آش کارټر وایي حتی چې عراقي قواوې په موصل کې پرمختګ کوي، د ائتلاف قواوې چې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف جنګیږي د دغې ډلې په خلاف د یو بلې جګړې لپاره تیاری نیسي چې هغه په سوریه کې راقته نږدې کیږي. کارټر وایي
Yes, there will be overlap and that's part of our plan. And we are prepared for that. There's no delay.
دا به یو بل ته ورته وي او دا زمونږ د پلان یوه برخه ده او موږ د دې لپاره تیار یو. دا د پلان سره سم کیږي لکه څنګه چې موصل د پلان سره سم روان دی. کارټر د فرانسې د دفاع د وزیر ژان ایس لی درین سره یو ځای مطبوعاتي کانفرانس ورکړ. د ویل اسلامي دولت نه د موصل نیول به د منابعو تنظیم ادارې او مشرۍ په لحاظ په دغه تروریستي ډلې باندې پوره تاثیر وکړي.
خبرونو ته ادامه ورکوو. روسیه وایي چې هغوی د سوریې په خار حلب باندې بمباري ودرولي. روسیه دا هم ویلی دی چې بشار اسد ته وفادار قواوی هم په غسیمو باندې هوای بمباری نه کوي چې د یاغیانو په ولقي کې دي. د روسیې د پوزر پوری چارواکي جنرال سرګي د سیشن بي پورس دغه ادعا وکړه. هغه ویل چې د سوریه او روسیې جنگي الوتکې د غسیمو نه د 100 کیلومتر په فاصله کې دی ویونې لپاره ولاړې وي. د روسیې دغه ادعاګانې نه دي تایید شوې، خو د هغوی دغه ادعاګانې په برتانیې کې د سوریې د بشر د وزې د سار ډلې د رپورټونو سره ضد دي. د بشر د وزې د سار ډلې ویلي چې په سیمه باندې د بشار اسد او د روسیې هوایي بمباري جاری دي. د امریکا جمهوری ریاست مقام ته د جمهوری غوښتن کې ګون کاندید ډانل ترامپ پرون د سه‌شنبه پورز ویل دي چې د ډیموکرات ګون هیلری کلینټن د سوریې په حق له پالیسی بد دریم نړیوال جنگ ته فرصت برابر کړي، ځکه چې دا امکان شته دی چې په سوریې کې د روسیې د عسکرو سره لانجه پیدا شي او روسیا اټومي وسلې لري. ښاغلی ټرمپ د نړیوالې پالیسۍ په حق له پیوې مرکې کې وویل چې په سوریه کې د ولسمشر بشار اسد د قدرت نه د لرې کولو په پرتله د اسلامي دولت د ډلې په ختمولو زیات تمرکز پکار دی. ټرمپ وویل چې هیلری کلینټن به د روسیې په ولسمشر ولادمیر پوتین د دومره سخت انتقاد نه وروسته د هغه سره څنګه خبرې کوي. ټرمپ د فلیپین د نوي ولسمشر سره د امریکا د اړیکو د خرابېدو له کبله په ولسمشر اوباما سخت انتقاد وکړو. په دې برسره ټرمپ د جمهوری غوښتن کې ګوند په غړو هم سخت نیوکې وکړې چې د هغه په کاندیدای متحد نه دي. ټرمپ ویل
If the leaders were helping me, we couldn't lose this election. It would be an impossibility.
کله ګوند ټول مشران ملاتړ وکړي نو هغه به ډېر په اسانه انتخابات وګټي. که زمونږ ګوند متحد وي نو موږ به هیلری کلینټن ته دا انتخابات نو به وبایلو. د سوریې د کورنی جنگ په مسل ټرمپ ویل چې کلینټن به امریکا دریم نړیوال جنگ ته ورټیل وهي. د سوریې په حق کلینټن وایي چې باید د ملکیانو د خوندیتوب لپاره په سوریې کې د پروازونو ممنوع سیمه یا نو فلای زون او په ځمکه خوندي لارې ولرو. خو ځینې کارپوهان وایي چې په دغه سي حالاتو کې به امریکا د روسیې د جنگي الوتکو سره په مستقیم جنجال کې اخته شي. ټرمپ وایي چې موږ ته پکار ده چې په سوریې نه بلکې د اسلامي دولت په ډلې باندې متمرکز اوسو. د امریکا د ملي استخباراتي ادارې رئیس جیمز کلیپر وایي چې د امریکا په شمالي کوریا باندې د اټومي وسلو نه د لاس اخیستو لپاره فشار اچول هیڅ ګټه نه کوي. کلیپر د نیویارک ټایمز رسپانډ ته په امریکا کې دغه څرګندونې کړې دي. هغه وویل شمالي کوریا د اټومي وسلو جوړول نه لاس نه اخلي. د شمالي کوریا مشران د اټومي وسلو لرل د خپل شتون لپاره ضروری ګڼي. هغه وویل چې امریکا، غرب او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د شمالي کوریا سره د اټومي وسلو په مسله جدي خبرې وکړي چې هغه یې منفي ونه کاروي. او په کینیا کې چارواکي وایي چې پرون د سه‌شنبه په ورځ د سومالی سره سرحد ته نږدې ترګرو په غیر مسلمانانو باندې برید وکړ چې پکې دولس تنه وژل شول. د سومالی ترګرې ډلې الشباب د منډیره په سیمه کې د بشارو په نوم په یوې مېلمستون باندې برید وکړ او دولس تنه وژل. د منډیره د ښاروالۍ کمانډان جابورن جو دغه برید تایید کړی دی. د الشباب ډلې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اوري. دلته د مخوسن 9 بجې او 20 دقیقې دي. دا هم زمنګ د خبرونه لومړی مطلب. د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر وای توقع لري چې په سوریه کې به هم د داعش د غټ مرکز راقه د نیول لپاره د موصل په شان نظامی عملیات پیل شي. کارلی کارټر دا خبره په پاریس کې د دیالو سهوادونو د مشرانو د غونډې نه ورسته کړې ده. په مکرې د امریکا غږ د خبريالي لیسا برانډ رپورټا چې له پاریس نه را لګلې ده.
د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر وایي حتی چې عراقي قواوې په موصل کې پرمختګ کوي، د ائتلاف قواوې چې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف جنگيږي د دغه ډلې په خلاف د بل جګړې لپاره تیارې نسی چې هغه په سوریه کې راقت نږدې کیږي. کارټر وای
Yes, there will be overlap and that's part of our plan and we are prepared for that. There's no delay.
دا به یو بل ته ورته وي او دا زمونږ د پلان یوه برخه ده او موږ د دې لپاره تیار یو. دا د پلان سره سم کیږي لکه څنګه چې موصل د پلان سره سم روان دی. کارټر د فرانسې د دفاع د وزیر ژان ایس لی درین سره یو ځای مطبوعاتي کانفرانس ورکړه. د ویل اسلامي دولت نه د موصل نیول به د منابعو، تنظیم، ادارې او مشرۍ په لحاظ په دغه تروریستي ډلې باندې پوره تاثیر وکړي. موصل یو سمبولیک اهمیت لري ځکه چې د اسلامي دولت د ډلې مشر ابوبکر آل بغدادي په 2014 کال کې په یو وینا کې خپل خلافت اعلان کړی و.
لو پسودو کالیفا ایل ای ان کالیفا ټریټوریال می ایل ایت اوسی ان کالیفا ویرچوئل لی دو وون دو پیر.
مګر لدرین خبرداري ورکړه ائتلاف باید هغه څه چې دا ورته د اسلامي دولت د ډلې واقعي خلافات د خاور سره ورلب تباه کړي. ده دا هم ویلې دا مشکله ده چې د موسیل او رقا او نور محاصره شوو ښارونو ترمنځ د اسلامي دولت د ډلې تحرکات غلي کړي. مخکې د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند هم خبرداری ورکړی و چې تروریستان په هغو خلکو کې ځانونه پټوي چې له موسیل نه په تیښته کې دي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې ښایي د اسلامي دولت ډله په لسګونو کسان د موسیل په شاوخوا کې عام قتل کړي، په داسې حال کې چې عراقي او کردي قواوې د دغه ښار په لور پرمختګ کوي. له بلې خوا د امریکاغه خبریال سریوان کاجو په خپل رالیږلي راپورټ کې وایي په داسې حال کې چې د عراق په مشي عملیات قوي دي، خو د اسلامي دولت ډله په سوریه کې په هغه سیمه تکیه کوي چې تر لاس لاندې ده. دغه ډله غواړي چې له دې لارې خواړه او نور ضروري شیان ورسوي. د سوریه خبری اژانس تیره هفته راپورټ ورکړی و چې لږ تر لږه 15 لارۍ په سبزیجاتو، شکرې، وړو، وریجو او نورو ضروري شیانو باندې باروي او له عراقې نه د موسیل په لور روانې وي. عراقي قواوو موسیل له درو خواوو نه محاصره کړی دی، مګر د اسلامي دولت ډله لا تر اوسه لویدیځ پلو ته یوه لاره ورته خلاصه ده چې د سوریا د سرحد سره لګیږي. په عراق کې سیمه ډیره پراخه ده، نو د عراقي او کردي قواو لپاره مشکله ده چې کنټرول یې کړي، او د اسلامي دولت ډله لا تر اوسه په سوریا کې په هغو لارو کنټرول لري چې ځینو مرکزونو ته ورځي. د سوریه اقتصاد پو تمام بارودی اوویلی د سوریه په ختیځ کې د اسلامي دولت تر لاس لاندې سیمې ډېرې غنی او حاصلخیزه دي. تر هغې پورې چې د موسیل حملې پیل کېدې، په عمومي توګه د اسلامي دولت ډله په عراق کې دننه په پټ اقتصاد باندې متکی وه چې دغه ښار ورباندې وساتي. د اسلامي دولت ډلې سترګې اوس جنګ ځپلې سوریه ته نیولې دي چې موسیل ورباندې وساتي. په داسې حال کې چې د موسیل جنګ دوهمې هفتې ته داخلیږي، داسې ښکاري چې د اسلامي دولت ډله په دې قادره وي چې په اقتصادي لحاظ دننه په ښار کې ژوند وکړي، مګر نظامي چارواکي وایي دوی په دې عقیده دي چې دا د ورځو خبره ده چې د دوی تدارکات به ختم شي. د پېشمرګه قومندان سیمی یوسالی وویل د اسلامي دولت ډله په دې پوهیږي چې په راتلونکو دوه هفتو کې به په موسیل کې بشپړ محاصره شي. دغه قومندان د موسیل په شمال کې باشقه ته نږدې اوس په مقدمه جبهه کې دی. دوی لا تر اوسه د خپل کنټرول لاندې نورو سیمو ته لار لري، ځکه نو دوی له دې نه کار اخلي چې موسیل ته ضروري شیان ورسوي. مګر یوسالی امریکا غږ ته په تلیفوني مرکه کې وویلې دغه لار به ډېره زر بند شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
په داسې حال کې چې روسیا په نړیواله کچه د انټرنیټ لري لویدیځو قدرتونو سره په اصطلاح د انفارمیشن وار یا د معلوماتي جنگ لمنه پراخی، د ځوانانو یوه ډله چې ځان د سیټ په مخفف نوم معرفي کوي د انټرنیټ لارې پټ معلومات غلا کوي. دغه ډله په اصطلاح د کرملین د پیاده عسکرو رول لوبوي او د لویدیځو قدرتونو سره د کرملین د معلوماتي جنگ یوه برخه ده. پام وکړئ، په مسکو کې د امریکا غږ د خبریال ډانیل شرف رپورټ ده. له لویدیځو هیوادونو سره د روسیې د روان انفارمیشن وار یا د معلوماتي جنگ ساحه هر کال تقریبا دوه چنده پراخیږي، او د روسیې د چارو کارپوهان په دې باور دي چې سږکال په متحده ایالاتو کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په دوران کې روسی هکرانو یا کمپیوټری داړمارانو خپل ځانګړې توجه د متحده ایالاتو په لوري اړولې. د کرملین طرفدار کمپیوټری غلو ډله چې د سیټ په مخفف نوم باندې شهرت لري، د مسکو په هغې ناحیه کې مرکزي قرارګاه واقع ده چې ډیر بډای او شتمن روسان پکې ژوند کوي. دا ډله په انټرنیټ کې ډیره فعاله ده، او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په مزه او تعریف او د لویدیځو قدرتونو د غندلو په خاطر په ډیر مهارت او ځیرکۍ داسې تبلیغاتي پروژې تیاروي چې د سرګې پراب په نړۍ کې خلک ګوري، او ځینې انتقادي پروژې براله دي. د مثال په ډول سپینې ماڼۍ یو تصویري رسم کړي چې نظامي ټانکونه شاوخوا ګزمې کوي. د روسیې د ځوانانو د دغې ډلې د مطبوعاتو مسؤول ماکر ویخلیان سټیف امریکا غږ ته وویل موږ په ډیره فعاله توګه له ټولنیزو رسنیو سره همکاري لرو. د تبلیغاتو لپاره خپل ځانګړی تلویزیون سټیشن او د یوټیوب چینل هم لرو. سیاسي، تاریخي او اجتماعي ویډیوګانې تیارو چې په سلګونو او کله کله حتی په زرګونو خلکې ګوري. د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د کمپیوټري غلو د حملو موضوع د دواړو ګوندونو د کاندیدانو ترمنځ د بحثونو یو ګرمه موضوع ده. دا تورونه هم لګیدلی چې د سیټ په نوم د کمپیوټر غلو دا روسي ډله د کرملین تر سرپرستۍ لاندې فعالیت کوي. امریکایي چارواکو روسیه په دې تورونه کړي چې کوشش کوي د جمهوری ریاست انتخاباتو نتیجه په خپله ګټه راوڅرخي، مګر دا ډله په ښکاره توګه دا خبره نه مني چې ګوندې د روسي حکومت سرپرستی او یا رهنمایي کوي. په دې اړه هیڅ قسم شک نه دی موجود چې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین طرفداران تر شا ولاړ دي. په مسکو کې د سیټ د عمومي دفتر په تقریبا ټولو دیوالونو باندې د پوتین رنګه تصویرونه ځوړند شوي، او ان تر دې چې په جواهراتو او مخصوص ډول جوړ شو جامو باندې هم د هغه عکسونه رسم کړي دي. دا ډله د کریمیا د ټاپو وزمي او ختیځ یوکران داسې نقشې تیاروي چې د روسیې ونه بېلودونکې برخه کوي. کله چې د روسي عسکرو یو ناڅاپه په کریمیا باندې راغل وکړ، نو پوتین په لومړي سر کې خپل ځان ننګار واچو، خو بیا وروسته معلومه شوه چې روسي عسکر دغه مهم ټاپو وزمي د نیولو لپاره هلته تللي وو. په یوه نقشه کې متحده ایالات ښودل شوي دي چې په څه قسم د نورو ملکونو خاوره قبضه کوي. دغه ډلې د مطبوعاتو مسؤل په دې اړه یو ځل بیا وویل، موږ په دې باور یو چې دا کار زموږ د وظیفې یوه مهمه برخه ده، او زموږ اصلي هدف خارجي اوریدونکي اولیدونکي دي. په سوریه او یوکران کې څه تیریږي مونږ په اړه د پوتین نظر او فکر منعکسو. یوه روسي ژورنالیستا لودمیلا ساوچوک وای پټه توګه دغه ډلې سره د وخت پورې کار کاوه، او ویلیدل چې په لویدیځو ملکونو کې به د روسیې د حکومت پر سیاسي مخالفانو باندې د انټرنیټ له لارې په څه ډول حملې کولې. نوموړی وای دا ورته څرګنده شوه چې احکام او هدایت ورته راسن له کرملین نه راتلل. دا روسي ژورنالیست وای ګومان کیږي چې په سلګونو نورې داسې ډلې د کرملین په ګټه او نفع باندې انټرنیټي فعالیتونه کوي. د ریډ ویب د سټرګل بټوین رشیاز ډیجیټل ډیکټیټرز اینڈ د نیو آنلاین ریولوشنریز یا د ویب سره پانا د روسي د نو ډیجیټلی دیکتاتورانو او د آنلاین انقلابینو ترمنځ د مبارزې په نوم د نوي کتاب شریک لیکونکي اندری سولداتوف امریکا ته وویل، موږ دا وخت دوه شیان ګورو، دغه ډلې په ډېره مهارت او ځیرکۍ خپل کار سرته رسوي، او بل دا چې له دولتي او غیر دولتي اکټرانو دواړو نه ګټه پورته کوي. او په واقعیت کې د روسیې د سایبر نشنلزم یا د کمپیوټري ملت پالنې یوه برخه ده، او دا وخت تر ټولو مهم هدف یې د امریکا د جمهوري ریاست دیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن او د دیموکرات ګوند دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د بشري حقوقو د څارنې نړیواله مؤسسه هیومن رائټس واچ مرکز په امریکا کې دی په خپل یو تازه ریپورت کې وایي چې په ترکیه کې سکال په جولای کې د ناکامې نظامي کودتا په تعقیب زیات کسان نیول شوي دي، او یو ګڼ شمېر محبوسین په زندانونو کې شکنجه شوي دي. په مکرید امریکا غږ د خبریال ډورن جونز ریپورت چې د استنبول نه را لېږلی دی.
په امریکا کې د بشر د حقوقو د څارنې دغې ډلې ویلي دي چې د جولای په میاشت کې په ترکیه کې د ناکامې کودتا نه وروسته د اضطراري حالت په وخت کې د زندانیانو د شکنجه کولو او د هغوی سره د ناوړه سلوک په باب شواهد شته دي. د بشر د حقوقو د څارنې د دغې ډلې په مرکز کې د ترکیې د چارو تحقیقونکې ایما سینکلر ویب وایي چې په دغه وخت کې د ترکیې پولیسو ته د دې اختیار او صلاحیت ورکول چې کولای شي یو زندانی دیرش ورځې په توقیف کې بې له کوم الزامه وساتي په خپله دې ته لاره هواره کړې وه چې د دغو زندانیانو سره ناوړه سلوک وشي. هغه وایي
Under state of emergency basically gives the police an absolute blank check to do what they like.
اساساً استراری حالت پولیسو ته دومره صلاحیتونه ورکي چې په دغه وخت کې د زندانیانو سره څنګه چې زړی وغوړي هغه سي چلند وکړي، ځکه چې په دغه وخت کې د نظارت د پر سوک نشته دي، او دا هغه څه دي چې مونږ یې اسناد جمع کړي. خلک وهل شوی او یا هم ډیر زیات فشار پرې راوستل شوی دي، او هم ډیر زیات زندانیان تهدید شوی دي چې په عزت به تیرې وشي او هم به وهل شي. په همدې توګه ډیرو خلکو ته د هغوی د کورنیو غړو ته د صدمې د رسولو تهدیدونه هم شوی دي. د مثال په ډول یو زندانی ته بویل کېدل چې دلته به ستا مېرمن راوستل شي او په عزت به تیرې وشي. د بشر د حقوقو د سارنې د دغې ډلې په وسلوختو پاڼو راپور کې د ناوړه سلوک دیار لس بیلې بیلې قضیې ثبت شوې دي. د ترکیه حکومت وایي چې ملک ته د جولای د میاشتې د ناکامې کودتا نه وروستو چې په هغې کې 201 تنه مړه شوي ډېر سخت خطر پیښ شوی و. او هم د ترکیه حکومت په دې ټینګار کوي چې هیڅوک شکنجه شوي نه دي. د ترکیه حاکم د ای کی پی ګون وایي چې په 2002 کال کې قدرت ته د رسیدل نه وروستو یې مهم کار دا و چې په ملک کې د خلکو شکنجه کول ختم کړي. لکن د بشر د حقوقو د سارنې د دغې ډلې په دغه راپورټ کې دا ویل شوي چې ډیرو قانوني وکیلانو د ځنو خلکو قانوني وکالت له دې ویارې نه کو چې دوی ته به پخپل هم جزا ورکړی شي. د بشر د حقوقو د سارنې دغې ډلې په ترکیه کې د هغو اصولو د ختمولو غوښتنه کړې ده چې د اضطراري حالت په وخت کې یې د امنیتي چارو مسؤلینو ته زیات واک اختیار ورکړی و. په دې برسیره د بشر د حقوقو د سارنې دغې ډلې د ترکیې د حکومت نه دا هم غوښتي دي چې د ملګرو ملتونو د تحقیق یو خاص هیئت ته اجازه ورکړي چې هلته په ترکیه کې د خلکو د شکنجه کولو د قضیو په باب تحقیقات پیل کاندي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
تاسې د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري د مخستن 9:55 دي. په داسې حال کې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دوشنبه په ورځ په کوټه کې د یوه مرګاني برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، د بلوچستان د ولایت د بلوچستان د صوبې یوان ویل چې دا ځانمرګي برید چې ځانمرګي برید کوونکي افغانانو او په دې حمله کې د هند او پاکستان لاس و. په دې اړه زموږ همکاري زیبا خادم د پاکستان د سیاسي او نظامي چارو د تحلیلګر متقاعد بریګیډیر سات سره مرکه کړې ده چې اورېدو ته ستاسې پام راړو.
محترم بریګیډیر سات صاحب، دا کومه واقعا په بلوچستان کې په کوټه کې شوې ده؟ درې ځانمرګو حمله کړې ده، پولیسو د روزنې په مرکز باندې 16 کسه وژل شوي دي او ډېر نور زخمیان دي. دا وایي چې دا حمله مونږه کړې ده، مګر بل پل د بلوچستان نه تاق ویلي دي چې دغه ځانمرګي افغانان وو او دې کې هند او افغانستان لاس لري. دغه تورونه څومره مواجه ښکاري؟
خبر دا سره چې کوم نن سبا خلیج دی د پاکستان او افغانستان ترمنځ، دا ډېر جوړ دی او ډېر وسیع دی. نو دا الزامات په یو بل ملکونو باندې لګي چې افغانستان کې داسې څه برید وشي، داسې واقع وشي، دا دهشتګرد دی. په پاکستان باندې دغه الزام راشي، داسې چې پاکستان کې څه وشي هغه په افغانستان باندې او په هند باندې راغېږي. ما خپل دغه خو دا و چې دوی نه مخکې چې دوی دا الزامات لګولې وي چې دوی تحقیقات شوي وي، د هغې نه پس بیا بیان راغلی چې دا څنګه شوي وو، څوک په دې کې ملوث وو، څنګه راغلی دي. نو خبر دا چې دا افغانستان کې داسې ګوندونه چې کم دي هغه موجود دي چې هغه په پاکستان باندې بریدونه کوي، او دې کې دا احرار دغه دې ګروپ دی، داسې د تحریک طالبان ګروپ دی، داسې د دغه خالد سجنا ورته وایي دغه ګروپ دی. نو دا پاکستان باندې دوی حمله کوي، او دا پاکستان او دې کې بیرونی دغه چې کوم دي استخباراتي ادارې د پاکستان خلاف مختلف وجوهات باندې دا د پاکستان باندې حمله چې کوم دي را روان دي. په چون کې په دې علاقو کې دشت گردو دغه کوي، پښتونایي کوي، دا الزامات لګي پاکستان باندې، نو دې پر دې عمل کې دغه کیږي. بل چې کوم دا سی پیک دی د پاکستان او د چین راهداري چې کوم منصوبه ده، دا هم د ډېرو ملکونو په نظر کې خانه ده، او د دې فیل کولو لپاره هغوی خپل پوره کوششونه جاری ساتي. او په تاسو ته مخکې یاد دي، نو د هند د استخباراتي ادارو کسان هم نیولي شوي دي چې هغې کې یو د کرنل ډګروال یو سطح باندې یو افسر چې کوم دی، نو هغه په پاکستان کې نیولي شوي دی، او دغه وسیع دغه په پاکستان کې ایران کې او د ایران نه د پاکستان ته داسې د دهشتګردۍ کې کې کراچۍ هم پکې شامل او بلوچستان هم پکې شامل و. نو دا دي دغه روان دي، دا دهشتګردۍ روانه ده، پوره منطقه کې روانه ده، او د دې مخنیوي لپاره بیا اقدامات کول پکار.
مګر همدغه سي خبرې چې تاسو وکړلې چې د سوډل نمونه واخیستل چې دا په افغانستان کې دي، نو دا خو د افغانستان حکومت دوی ته پناه نه دور کړی دي، دوی حمایت یا ملاتړ خو نه کوي. په پاکستان کې هم همدغه سي ډلې دي چې د پاکستان نه زیاته په افغانستان کې حمله کوي، لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلي. اوس نو خبره ده چې د دې د مخنیوي د لپاره باید څه وشي؟ مثلا د لشکري جنگوینو مخسر کیږي څنګه کول شي چې هند هغه ته وایي چې ته په کوټه کې حمله وکړه، چې همدغه مثلا د کشمیر په مسله کې به همدغه ډله ارتوي لاس لري؟
بالکل، تاسو خبره بالکل صحیح ده. دا یو ډیر پیچیده مسله ده چې اوس داسې داسې طاقتونه پکې راغلي دي چې هغه په دې منطقه کې امن نه غواړي. هغه قوتونه چې کوم دي هغه سرګرم دي، هغه سره د پیسې کمی نشته، هغه سره د وسایلو کمی نشته. دې ته په قسمته نه زموږ خپل اندرونی کوم په بعض وخت په لسیدا سي دي چې هغه دغه خلکو ته مخکې چې تاسو وګورئ کله کله د شوروي یلغار په افغانستان باندې شو، ته هغه وخت نه داسې قوتونه په دې علاقه کې روجت شوي دي، په دې منطقه کې روجت شوي دي، او دا دهشتګردي او دا چې کوم داغي ازایم دي هغه اوس خپل خود مختار شو. دا په پاکستان کې دي که په افغانستان کې دي؟ زدانه نن چې د افغانستان برائے راست کو بیرونی چې کوم نور استخباراتي ادارې دي، کاغه د منطقې دي او کاغه د منطقې نه بهر دي، هغه دا نه غواړي چې په دې منطقه کې امن راشي، هغه دې نه استفاده کوي.
ساسپتا سي دونو نمونه واخستل کنه د ډډل او بیم ویلي چې د بهر نور سره مرسته کوي، د کوم ځای استخبارات دي، د کوم ملکونو دي مقصد څه دی، ولی نه غواړي چې په دې سیمه کې آرامي راشي؟
ګوره، دا تا خو چې کوم په افغانستان کې نه تو دا یا امریکا دا، اغي په افغانستان کې یو فوجي موجودګي اغي د لپاره ډېر فائدہ مند ده، ځکه چې د دنیا د ټولو نه چې حساسه کومه علاقه ده، د کې یو فوجي نظامی موجودګي چې کومه ده هغه اغي د لپاره فائدہ ده. د کې چې کوم د روس عزائم دي په منطقه کې یا د چین عزائم دي په منطقه کې، اغي د دې خلاف دلته چې موجودګي وي نو اغي کاروایي پوری شي، او دغه د وی کنټرول کېاس یعنی تداسي یو افراتفری په علاقه کې ورکه یو ستاپا موټی کیږي چې تا غواړي نو هغه دغه بٹن اولګې چې تا غواړي دغه بٹن لکه بند کړي، نو دې کې د دې فائدہ د تاسو سوریا ته کوته یې ډېر پرمن ملک او ډېر عمدګه طاقتونو او مغز سوریا چې کومه ده دغه غیر مستحکم ده. تاسو عراق کې وګورئ، البته یو امیرو داغه کوم اسکم دا انتها پسند قوتونو ته اجازه خونه ورکاو چې هغه په دې منطقه کې اور کوټ هغه حکومت ختم کړی شو، او اوس کو تاسو عراق ته ګورئ نو هغه تنور دی.
ډیر زیاته مننه بریګیډیر صاحب.
دا خبرونه په پای کې د څو مهم خبرونو غټی کی. روسیه وایي چې د سوریې د حالت په خاري هوایي بمباري درولې ده، خو د سوریې د غیداګانې تر اوسه پورې په مستقل ډول نه دي تایید شوی، او د سوری د بشري حقوقو د څارنې موسسه چې مرکزی دفتر په لندن کې دی وای چې اوس هم د روسي د هوایي قوه بمباري دوام لري. د ترکیې د بهرنی چارو وزیر مولود چاوشوغلو وای چې په عراق کې که امنیتي وضعیت دومره خراب شي چې د ترکیې امنیت ته خطر پیښي، نو په ټولو نظامي لارو چارو به خورو شي چې ځمکني عملیات هم پکې شامل دي. اوغلو د ترکیې وو خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویل دي چې د خپل نړیوال حقوقونه په دفاع په عراق کې د اسلامي دولت او کوردي جګړه مارانو د غوښونو مخه ونیسي. په عیني حال کې د متحده ایالاتو په مشرۍ ائتلافي ځواکونه وایي چې د عراق د موصل په ښار کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په څو مرکزونو باندې هوایي بریدونه کړي دي. د امریکا د پوځ مرکزي قومندانې ویلي چې پرون 15 هوایي بریدونه وکړل او داعش 22 مورچې له منځه وړلې. د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د مقام لپاره د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ د سه‌شنبه په ورځ په وی مرکه ویل چې د سوریې په اړه به د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن پالیسي دریم نړیوال جنگ رامنځته کړي، ځکه امکان لري چې په سوریه کې د روسیې او د امریکا ترمنځ ټکر وشي او روسیا اتمي وسلې استعمال کړي. د امریکا د ملي استخباراتو ادارې عمومي رئیس جیمز کلیپر وای چې د امریکا لخوا په شمالي کوریا باندې د اتمي وسلو نه د لاسه اخیستلو لپاره فشار اچول ګټه نه لري. کلیپر د نیویارک ټایمز رسپانډ ته په یوه مرکې کې وویل چې شمالي کوریا د اتمي وسلو جوړول لاس نه اخلي، ځکه چې مشران د اتمي وسلو جوړول د خپل موجودیت لپاره یو ضرورت ګڼي او متحده ایالات او لیدوس قدرتونه باید د شمالي کوریا سره د اتمي وسلو په مسله باندې جدي خبرې وکړي. د الشباب جنگیالو د سه شنبه په ورځ د سومالی سره سره نږدې په کینیا کې حمله کړې ده، 12 کسې وژلې دي چې اکثریت یې غیر مسلمانانو. الشباب هم د بریدزمواري قبول کړې ده. محترم اوریدونکو، زمونږ دوهمه نیم ساعته سهرانی پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته ورسیده. د امریکا غږ آشنا رادیو د ری خبرونه په څو شیبو کې پیل کیږي. مونږ به د مخامنی خبرونه سبا ستاسو په خدمت کې حاضر شو.
رادیو